کریم شهیدا مشال ریډیو دې د شپږو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د رواني خبري غړای د سر موضوع د حکومت لخوا د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره هغه 2.5 کروڑ روپو فندونه دي چې دوی ته د زیانونو په تاوان په حیثیت سره ورکول کیږي. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب په دې خبرونه کې مراوړي که تر پای را سره مل پاتې شي د سیمې او نړۍ د حالاتو نه به خبر پاتې شي. فړومبې خبرونه د مشال خبرونو سرټکی. حکومت د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره 2.5 کروڑ روپو فند جاری کړی دی. د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټه په کورمه کې د امن لپاره د ټولو مورچو د ختمولو پریکړه کړې دي. نن سهار وختي د اوکراین په مرکز کیو او جنوبي سیمه خیرسون باندې د روس په سختو هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټه په کورمه کې د امن لپاره د ټولو مورچو د ختمولو پریکړه کړې دي. نن د دسمبر په 6مه په پیښور کې شوې د اپیکس کمیټه غونډې مشري د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور وکړه. په غونډه کې وویل شو چې په کورمه کې تر هغې دوامدار امن نشي راتللی تر څو چې هلته بنکر یا وسله ختم نه کړل شي. په غونډه کې د حکومت لخوا د کورمې د امن لپاره جوړې لویې جرګې د اقداماتو جاج واخیستل شو. په عین حال کې په سیمه کې د کشالو د هوارۍ لپاره جوړې حکومتي کمیټه ته وویل شو چې په سیمه کې پنختو کې ښکېلو مخالفو خواوو ترمنځ د سولې لپاره کار ګړندی کړي. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې په کورمه کې د نومبر په 28مه د مسافرو ګاډو کاروان باندې په حمله کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو وروسته هلته په سیمه کې غیر یقیني صورتحال پیدا شوې ده. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو پر وخت د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای مشر اسفندیار خټک پرون مشال لیلو ته وویل چې حکومت د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره 2.5 کروڑ روپو فند جاری کړی دی. د پی ډی ایم ای ویاند احسان داوړ مشال لیلو ته وویل دا فنډونه د 1300 راجستر شوو کورنو لپاره جاری شوي او د سیم کارتونو په لاره به خلکو ته د مرستې 2 قسطونه ورکړل شي. د شمالي وزیرستان کډوالو تر دې وړاندې د میاشتنیو مرستو د ځنډېدو خلاف په روانه میاشت کې په بکه خیلو کې تر یوې اونۍ پورې احتجاج هم کړی وو چې د دسمبر په 13مه د حکومتي ډاډګرنی وروستۍ ختم کړی وو. د کډوالو د کمیټې مشر ملک رحمت غلام پرون مشال لري ته وویل حکومت دې د دې ترڅنګ د کډوالو د واپسۍ لړۍ هم زر پیل کړي او د ړنګو کورونو تاوان دې هم ورته ورکړي. په لنډی کوتل کې د ګورنمنت پوسټ ګریجویټ کالج د کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې د یاد کالج الحاق دي د پخوا په شان له پیښور پوهنتون سره وکړي. حکومت روان کال په اگست میاشت کې دا کالج د فاټا پوهنتون پورې تړلی و کوم چې په دره ادم خیل کې موقعیت لري. د محصلینو د اتحادیې مشر راجولي شینواري پرون مشال لیدو ته وویل د پیښور پوهنتون درجه تر فاټا پوهنتون لوړه ده او د لنډی کوتل زده کوونکو ته نږدې پریوزي نو ځکه دوی د حکومت پریکړه نه مني. بل پلو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د لنډی کوتل منتخب استازي او په کابینه کې د مذهبي امورو وزیر عدنان قادری پرون مشال لیدو ته وویل هغوی د کالج د زده کوونکو د غوښتنو په اړه د لوړو تحصیلاتو ډیپارټمنټ سره خبرې کړي او حسبه وی چې یو مناسب حل ورته راوباسي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د ځوانانو د تعلیم روزګار او هنر زیاتولو لپاره یو شمیر منصوبې لري. دا خبره د خیبر پښتونخوا د ځوانانو د چارو او لوبو وزیر سید فخرجان خان د دسمبر په 19مه په پیښور پوهنتون کې د ټولنې د تندروي او پرتشدد رویې خلاف او پکې د زغم پیدا کولو په مقصد پیل شوې دوه ورځنۍ غونډه کې وکړه. نوموړي وویل د ګرانټونو په ورکولو تربیت او هنري پروګرامونو له لارې حکومت کوشش کوي چې ځوانان خپل کار روزګار وکړي او مثبت اړخ ته یې پام واړوي.
مونگا احساس لون پروگرام سٹارٹ کرے چاگی کی مونگا درے نوالا پینزے چکم مرگری اگی میلاوشی اگی او بزنس آئیڈی آئی اگیلا مونگا 50 لاکھ روپو پورے کرز ورکو مارک اپ انٹرسٹ 100 روپے پی نشتے. مونگا چکم سٹوڈنٹس تھی اگی دا پارا مونگا انٹرنشپ پروگرام سٹارٹ کرے دے اگی تا مونگا ورکو 25,000 روپے 200 کسانو تا ہر 3 سیزن دا پارا ورکو دا بس جاتو انشاءاللہ.
صوبایي وزیر وویل چې حکومت 6,000 ځوانانو ته تربیت ورکولو پلان لري چې 80% ته پکې ګرانټ ورکول کیږي او 10% نور چې غواړي بهر هیوادونو ته ولاړ شي ورسره به پتک کې مرسته کیږي. غونډه کې د حکومتي چارو سربیره د پوهنتون استادانو خبریالانو او زده کوونکو هم ګډون وکړ. د پاکستان وفاقی تحقیقاتی اداری ایف آئی اے پر درو انسانی قاچاقبرانو د مقدمو درج کولو د خپل دوو افسرانو چې دوی په وینا خپل وظیفه په سمه توګه سرته نه ورسولې د گرفتارۍ خبر ورکړی. د پاکستان ډان ایکسپریس ټریبیون او پاکستان ابزرور پاڼو همدې موضوع ته په کتو لیکلي دي چې په یونان کې د یوې بیړۍ له حادثې سره تر مخ کېدو وروسته په پاکستان کې دا کاروایي شروع شوې ده. ورځپاڼې لیکي چې دا گرفتارۍ د پنجاب په فیصل آباد کې شوې دي. د دسمبر په 14مه د یونان له ګافدوس ټاپو سره نږدې دا کښتۍ ډوبه شوه چې پکې 15 تنه ووژل شول او لسګونه کسان ورکو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په 15مه په یو بیان کې ویلي وو چې د کښتۍ تر ډوبېدو وروسته یوناني او ساحلي ساتونکو 30 پاکستانیان ژغورلي دي. نن سهار وختي د اوکراین په مرکز کیف او جنوبي سیمې خیرسون باندې د روس په سختو هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او ګڼ نور زخمیان دي. په ټول اوکراین کې د 200 ساعتونو لپاره د عمومي هوایي برید خبرداری ورکړل شوی و. په عین حال کې د اوکراین د پوځي ادارې مشر سرګی پاپکو وویل روس د 8 توغندي یوازې په کیف وویشتل. د اوکراین خارونه او زیربناوي په باقاعده ډول د روس د بې پیلټ الوتکو توغندو بریدونو لاندې دي. په عین حال کې د اوکراین ځواکونه چې د وسلې او سرتیرو د کمی سره مخامخ دي د اوکراین په مشرقي برخو کې د روس په پرمختګ کې د ستونزو سره مخامخ دي. عیني شاهدانو وویل چې په کیف کې بیلابیلې چاودنې شوې دي. د کیف په هولو سیف ولسوالۍ کې په حمله کې یو تن وژل شوی دی. د پاپکو په خبره په هغه برید کې ښایي بلیسټیک توغندي او جدید هایپر سونیک توغندي کارول شوي او زیاته یې کړه د ګیسو پایپ لاین ته پکې زیان رسیدلی. مشال خبرونه پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه ورته وړاندې کول که تر پای را سره مل پاتې شي ځینې دا مهم مطالب به هم اوري. د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره حکومت فندونه جاري کړي.
د دوه میاشتو په یو ځای دوی ته دوه د پاسه اویا کروڑ روپۍ دارلې شوې دي. د دوی نور هم بقایا جات شته.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی انسداد دهشتګردۍ عدالت ته وړاندې شوی.
پرون دی د کراچۍ کې په انسداد دهشتګردۍ عدالت ته پیش کړو.
او د دسمبر په 15مه نامتو طبل نواز زاکر حسین لدی دنیا لاړو. د زاکر حسین په اړه ځانګړی راپور هم لرو د مشال تر څنګ اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ زمونږ دا خبري غړای دا او د دې خبري غړای د سر موضوع تاسو پام راګرځوم. د خیبر پښتونخوا د ناورینونو سره د مبارزې ادارې پرون اعلان وکړ چې د شمالي وزیرستان د خلکو د میاشتنۍ مرستې لپاره 2.1 کروڑ روپۍ جاری کړې دي. یاد ادارې وایي په دې کې دوه کې به 300 کورنیو ته د 2 میاشتو مرسته په یو ځای د سیم کارتونو په لار واستول شي. د شمالي وزیرستان بیدایشو کورنیو د دغو مرستو ترلاسه کولو لپاره د رواني میاشتې په نیمایي کې نږدې تر یوې اونۍ پورې احتجاج هم کړی وو. نور تفصیل عمر وزیر نه.
د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د انتظام ادارې پی ډی ایم ای ډایریکټر جنرال اسفندیار خټک او ویاند احسان داوړ مشال ریډیو ته ویلي چې د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره 2.1 کروڑ فنډز جاری کړي. د دوی په وینا د 2 میاشتو مرستو په لړ کې څه د پاسه 8000 رجسټرډ کورنۍ لپاره جاری شوې چې هر کورنۍ ته به د دوی د موبایل سیم په ذریعه په ورځ 2.5 لک روپۍ لګلې شي. د شمالي وزیرستان کډوالو د 13 اونۍ نه بکا خیلو کې احتجاج پیل کړی وو چې د دوی په وینا د 4 میاشتو نقد مرستې یې ځنډول شوې. دوی د بنو میرامشاه سړک د ټرافیک پر مخ تړلې وو. د پی ڈی ایم ای ویان د احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل
کم رجسٹرڈ کډوال دی او اوسا پورې واپس نه دتلی. میاشت په میاشت مالی مرسته حکومت کوي. د 2 میاشتو په یو ځای دوی ته دوه د پاسه 1.5 کروڑ روپۍ داری لیسټ دی. د دوی نور هم بقایا جات شته چې کله هم پیسې راشي د خزانې نه نو دوی ته به هغه هم ریلیز کوي. د دې سره سره ڈی سی پی ڈی ایم ای اسفندیار خټک دا هم ویلي دي چې وزیر اعلی خصوصی دلچسپی ده په دې خبره کې خپل کمپ کې چې کم د خلکو مشکلات حالات دی چې هغه په فوري توګه باندې حل شي.
د شمالي وزیرستان کډوالو د دسمبر په 13مه وروسته لاغې احتجاج ختم کړ چې د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه چارواکو د احتجاج کوونکو سره مذاکرات وکړل. د پاتې نقد مرستو ورکولو او ورپېښه ستونزو د حل کولو ډاډ یې ورکړ. کډوال وایي چې حکومت د دوی خپلو سیمو ته هم واپسی نوره یقیني کړي. د کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل
موږ خو لومړی غوښتنه دغه وه چې موږ د خپل کلي وطن ته ستنه کړي، ورسره د موږ نه چې کیمه شل زره روپۍ میاشت په میاشت د کډوال ته میلاویږي، هغه د 13 څلوېښت میاشتې نه بند شوې. دغه رنګه د کیمپ چې کیمه مسلې مسایل وې، دا درخواست کی چې دا خال ته نه خپل کلی وطن ته ولاړل شي او کچیرته د یک علاقه کلیر کړی زر نظر د کلیر کو.
د کډوالو واپسې پاړه د پی ډی ایم ای ویان د احسان دا وړتیا تکړه چې فوز د دوی د سیمو د کلیر کولو عمل روان کړي. څنګه هم چې د دوی سیمه کلیر شي نو پی ډی ایم ای تیاری نیولې چې د دوی د واپسې عمل پیل کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
اس مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو. د په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د پی ټی ایم یو فعال د پلټنو لپاره زندان ته لیږلی دی. د پی ټی ایم د گرفتارو غړو وکیلي منیدی کاکړي پرون مشال لیډو ته وویل چې پولیسو د غورځنګ د کراچۍ څانګې یو مشر او د پښتنو د قومي جرګې د اتیا کسیزې کمیټې غړی مدیر رحمان چې په حقیار مسید پیژندل کېږي د دسمبر په 13مه تر نیولو یوه ورځ وروسته د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړ. هغه وایي چې پولیسو له عدالت وغوښتل چې مسید دې ورته د پښتنو لپاره وسپاري، خو قاضي ورسره ونه منله او په عدالتي تحویل کې زندان توسپار. نور تفصیل له کراچۍ نه نیازلی راک.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیولې شوې غړو وکیلي منیزه کاکړي د دسمبر په 19مه مشال لیډیو ته وویل چې د پښتون قامي د خیبر د جرګې د اتیا کسیزې کمیټې غړي او په کراچۍ کې د پی ټی ایم یو ځایي مشر مدیر رحمان عرف حقیار مسید چې پولیسو نیولې وو د دسمبر په 13مه کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړو. عدالت بیا نوموړی د کراچۍ زندان ته ولېږه.
د پښتون قامي جرګې د اتیا کسیزې کمیټې غړي حقیار مسید چې مدیر رحمان دی پرون دی د کراچۍ کې په انسداد دهشتګردۍ عدالت ته پیش کړو او د ده خلاف دوه ایف آی آرونه راوړي وو. په کوم کې چې په یوه کې دا تور پې لګولی وو د ده سره ګرنیډ بم هو او ورسره یو پیستل وو چې کوم لایسنس نه وو ورسره.
منیزا کاکړ زیاته کړي چې پولیسو د عدالت څخه غوښتنه وکړه چې حقیار مسید پولیسو ته په جسماني ریمانډ وسپارل شي، خو عدالت دا غوښتنه ونه منله او هغه یې زندان ته ولېږه. د کراچۍ جمشید کوارټر پولیسو د دسمبر په 18مه د حقیار مسید په ضد دوه مقدمه درج کړې دي. بلخوا په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نور الله ترین بیا مشال لیډیو ته ویلي چې حقیار مسید پولیسو په دروغجنو مقدمو کې نیولې دي. نور الله ترین زیاته کړي چې حقیار مسید د دسمبر په 18مه د کراچۍ ښار د فقیره ګوټ سیمې څخه پولیسو په ساده جامو کې کسانو لخوا پورته کړی شوی وو. نوموړي ویلي چې دوی په سیمه کې د پولیسو په تاڼه کې هم دا رپورټ درج کړی دی.
پر 18 دسمبر باندې مخسته ماښام د لمانځه بعد دوه درې موټر سایکل چې پر هغه باندې پولیسو او تقریبا 8 موټر سایکل او یو ویګو ګاډۍ په ساده وردی کې په ساده کپړو کې خلګو دارالو دالته دوه کسانو چت کو، یو بل کس چت کې نیم نومیو او یو حقیار مسعود چت کې.
د پی ټی ایم د کراچۍ مشرانو پر سن حکومت او سن پولیسو سختی نیوکی کړي او ویلي چې د سن حکومت په وینا پولیسي په غړو دروغجنې مقدمه جوړوي او دوی زورول کیږي، خو بلخوا د سن حکومت تر اوسه په دې اړه سن دی ویلي. د نور الله ترین په وینا چې د پی ټی ایم یو بل مشر علي وزیر چې د ګډانی په زندان کې بندې د دسمبر په 18مه د بلوچستان او سن پولیسو لخوا په هم په یو ورځ دوه بیلابیلو ځایونو کې دوه مقدمه درج شوې دي. د سکر پولیسو د دسمبر په 18مه د علي وزیر په ضد د ریاستي ادارو په ضد د ویناګانو او خلک د ریاستي ادارو د پزت راپارولو په تورونو مقدمه درج کړی و. هم په دغه ورځ بیا د بلوچستان حب پولیسو د علي وزیر په ضد د پولیسو سرتیري نه د ټوپک اخستو او د ډزو کولو په تور مقدمه درج کړی ده. په کراچۍ کې د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د دسمبر په 19مه مشال لیډیو ته ویلي چې د سکر پولیسو لخوا د علي وزیر په ضد مقدمه نن د دسمبر په 19مه سن هایکورټ کې چیلنج کړی ده او بیا د بلوچستان په حب کتاب کې درج کړی شوی مقدمه هم د پی ٹی ایم غړو په بلوچستان های کورټ کې چیلنج کړی ده. علي وزیر چې د اگست په 3مه په اسلام آباد کې نیولې شوی وو، په اسلام آباد، راولپنډۍ او د پنجاب په بیلابیلو سیمو کې د بند رستو نوموړی د نومبر د 14 نیټې راهسې د بلوچستان په حب کې زنداني دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی. پرون په پیښور کې له تشدد او تندروی نه د ځوانانو د لرې ساتلو په موخه غونډه شروع شوه. د غونډې ویناوالو پر وویل بیروزګاري، غربت، اقتصادي مسایل او ځوانانو ته کمه پاملرنه کول ځوانان د تندروی لوري ته بیایي. په کابینه کې د ځوانانو د لوبو د چارو وزیر سید فخر جهان مشال ریډیو ته وویل د ځوانانو د بهبود لپاره پروژې پیل کړې دي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان پرې راپور لري.
دغه درزنه غونډه کې ویناوال ویل چې ټول هیواد او بیا خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې په خاصه توګه د ځوانانو بیروزګاری، اقتصادي مسایل او بیا ټولنه کې د زغم کمی داسې علتونه دي چې ولس تندروي او ترهګري اړخته بوزي. د پیښور پوهنتون د کرمینالوجي ډیپارټمنټ مشر پروفیسر ډاکټر بشارت حسین مشال لیړو ته وایي چې نړیوال، ملکی او سیمه ایزو اسبابو سربیره د هیواد دننه کشاله او خلکو ته د حقونو نه ملاوېدل هم د دې غټ اسباب دي.
بعض د سوسائٹی یو روٹین مسائل دی، اغه به ته روٹین کې اخ کانٹیکس کې دغه سولوشن به لاټه بیا د دی بیهیند مذهب راوستل یا فرقه راوستل یا بل ریجنل یو تڑکا لگول دي سم مسائل خرابيږي، مسائل ټکیږي نه.
اونډه کې ګډون کون کې د کرمینالوجي ډیپارټمنټ د دریم سیمسٹر د کون کې کشمالا شاوای چې باید تعلیمي نصاب نه هغه مواد لر کړی شي کم چې کرکا او نفرت خوروي، بلکې د زغم پیدا کول مواد پکې ورګټ کړی.
مطلب سیکیورٹی پرپسز ہمیشہ یوز کیا گیا
لوجی خپل منځي شخړې هم نه هواريږي. او وای د پاړه چینار مثال د ټولو وړاندې دی. او وای خپل کور ته هم نشي تللی.
کزه د خپل پرسن زو درته يم چې مو کوم مسله روانه ده سره د پاړه چینار کې. مین مسله دغه دی چې هغه خپل منځو کې مو کینونه زو خپل د پرسن لو غو يم الته مو خونی کې کوم مشمون دي سر وړوړ کې دي او وای 75 دین شولې سره وای سکول ته نه دی لوټ. الته یو اډوكيشن سيستم دی هغه خراب دي سره پر سره پند اکستریمزم چې مو یو الته یو نما ور کړی دی چې دا دغه کوم دی دغه کوم دې دې د واجنه مونږ اکستریم لول د دور اکستریم لول ته وختو دې ته سوچ نشته چې موږ کوم ځوانون دی هغه کوم طرفه غړي دي پر چې نور کې کوم دې پنسل پوزې مو ټپاک ور کړی دې مشوم ته.
خو بیا صوبایي حکومت وايي د ځوانانو تعلیم، هنرونو او په مثبت حالو چلو او په روزګارونو کې مصرف کول لپاره دوی یو شر منصبې پیل کړې دي چې ځوانان په دغه کې مصرف شي، دا کښاله به هواري شي او دوی به د تندروي تر هغره او د پرتشدد رویو نه مخ واړوي. په دې موقع د ځوانانو او د لوبو صوبایي وزیر سید فخر جهان خان
احساس لون پروگرام سٹارٹ کرے چاہے کہ مونگا درین والا پینزے چکم مرگری اگی میلاوشی اگی او بزنس آئیڈیا اگی لا مونگا 50 لاکھ روپے پورے قرض ورک ہو مارک اپ انٹرسٹ یو روپے پہ نشتے چکم زمونگا پڑھا لکھ کم ندی اگی صرف نکوریم نشتے سپید بارم نکی دی یوی روپے مونگا اگی لا ہم 15 لاکھ روپے ورکو زان لاکھ روپے رکشا لی زان لاکھ پیسر اسٹیشن کولا ہوئی زان لاکھ پیور مصری دکان کولا ہوئی مونگا چکم اسٹوڈنٹس اگی دا پارا مونگا انٹرنشپ پروگرام سٹارٹ کرے اگی تمونگا ورکو 25,000 روپے سو کسانو ته هر 3 سیزن لپاره ورکو دا اوس جاتو ان شاء الله. سلورم زمونږ چکم پروگرام دی هغه کې مونږه 60,000 نوجوانان چکم دي هغه ته مونږ ټریننګ ورکو. ټریننګ نه بعد 70% ته مونږ ګرانټ ورکو. 30% چکم ځان لک پل بهر ته لغواړي او بهر ته جاب ملاويږي آی کی سعودي عرب دی، چاینا دی، ان جاپان دی.
دا زیارت پورس پیښور پوهنتون کې پیل شوی د ورځنې دغه غونډه کې د زدهکونکو علاوه حکومتي چارواکو د پوهنتون استادانو د تندروي عزت صوبا ادارې مشر او خبريالانو هم ګډون وکړل او خپل وینا کی پدی تکرار وکړ چې ټولو تعلیمی ادارو په شمول دینی مدرسو کې باید د زغم په موضوع داسې غونډې بیا بیا وکړل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
د تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو په لنډی کوتر کې د پوسټ ګریجویټ کالج محصلین وایي د حکومت هغه پریکړه نه مني چې د دې کالج الحاق د فاټا یونیورسيټي سره کړی دی. په خو دا کالج تر 500 کالو پورې د پیښور پوهنتون پورې مربوط و، خو حکومت د روان کال په اګست کې پریکړه وکړه چې له فاټا یونیورسيټي سره یو تړي. په دې اړه تفصیل فرحت شینواری نور.
په لنډ کوتل کې د پوسټ ګریجویټ کالج د زده کوونکو اتحادیې مشر راجولي شینواری مشال ریډیو ته وویل چې دوی د خپل کالج الحاق یا تړاو له پېښور پوهنتون نه فاټا پوهنتون ته سپارلو پریکړه نه مني او پکار ده چې پېښور پوهنتون سره برقرار وساتل شي.
اوله خبره خدا ده چې فاټا یونیورسيټي زما نه ډېره زیاته لري، دا زور ده چې دی کنه په ټایم باندې نشم ایکسس کېدای. ما ته به چې دی کنه سبا له اتسټیشن مسله یې، زما ته به چې دی کنه نور ډاکومېنټس مسله راغلي، ما له خو چې دی کنه بالکل نه کنټرولر وړي نه چې دی کنه زما لیک لاس پور وړي. یو کس چې دی کنه زما نه کالج نه چې دی کنه زما ډاکومېنټس نه وړي، زه به زما زبخ بل هغه در ادم خیلو لازم.
د لنډ کوتل پوسټ ګریجویټ کالج یو پخوانی زده کوونکی امان علي هم وای چې د دې کالج تړاو دی په خپل ځای وساتل شي.
پټ یونیورسيټي چون کې در ادم خیل کې وفدا او در ادم خیل چې دا د کوټ ریجن سره راځي او زمونږ ډیسټریکټ خیبر سره تعلق دی. ډیسټریکټ خیبر چې دی دا پېښور ریجن کې راځي، نو زمونږ دا هغه تر صحیح چې دا ډیره زیاته ګرانه ده. پاسیبل نه ده چې مونږ خپل ډاکومېنټیشن د پاره الته لاړ شو، اپلیکیشن الته ورکول، یا کوم قسم داسې دلته څه مسله راته پېښ شي او مونږ بیا الته لاړ شو په در ادم خیل له خپل ستونزه یا خپل مسلې حل کېدو د پاره الته صحیح مونږ ته ډیره زیاته مشکله او ګرانه کیږي.
په 2014 اگست میاشت کې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د لنډ کوتل پوسټ ګریجویټ کالج الحاق یا تړاو خبر پونتون نا فاټا پونتون ته منتقل کولو پریکړه کړې وه، خو د خیبر ضلع زده کوونکي ورسره نه مني. د خیبر ضلع د لنډ کوتل پوسټ ګریجویټ کالج د دفتر د ریکارډ تر مخه دا محل په دې کالج کې په انټر پروګرام او بیس پروګرام کې څه باندې زر تنه زده کوونکي سبق وایي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
تاسو مشال لیډیو ته غوږی. په خیبر پښتونخوا کې د بنظیر بوټو خزینه پوهنتون اتمه کلنۍ د دستور تر سره شوې ده. د دسمبر په 19 نیټه په پیښور کې په یو ځایي هوټل کې جوړه شوې د دستور کې د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی د مشر میلمه په توګه ګډون وکړ. په دې موقع په بیلابیلو شعبو کې تعلیمي زده کړې بشپړونکو 401 زده کوونکو نجونو یا جینکو ته سندونه ورکړل شوي او په غوره کارکردګۍ ښوونکو 65 جینکو ته د سرو زرو مډالونه ورکړل شوي. تفصیل د مشال ریډیو خبریاله اسماء ګل په دې راپور کې راغلی.
د دستوري پر مهال د شهید بینظیر بوټو وومن یونیورسيټي څخه ډیګري تر لاسه کوونکو جینکو د خپل تعلیمي کامیابی په اړه د خوشحالي څرګندونه وکړه. دوی مشال ریډیو ته ویل چې خپل تعلیم به د ځان کورنۍ او ټولنې په ګټه وکاروي. ځینې زده کوونکو زیاته کړه،
زمانم سیما دې زنا ګمان سره تعلق ساتم، فزیکل کیمستري چې کوم دې آ سبجیکټ کې ما ایم فل ډیګري حاصل کړه. زه په فیملی کې واحد جینې او ما چې ما دونه تعلیم حاصل کو، سپیشلی چې کوم ویلج سایډ د سونه سټریک نسلی په جینې باندې چې هغه ته زه او خیمه چې جینې ایجوکیشن چې حاصل کی هغه تعلیم بی ځای نه زی.
مونه مانا دیا صابر دے ز پرچینار ولایم، ما ایم فل ڈگری وکا کیمسٹری کی. ایمو اورور دے ز اگڑی رضیا تا سپورٹ کڑیم، پل پلار دی رضیا تا سپورٹ کڑیم. اس لکا پرچینار کی لیاری باند دیالتا اگر اتلای نشی دلتا کنی ما پلار دیر زیات وٹر مون ودا ز اگا ما وک سیدا سے او جلکای ولا سبق اگا د سی وی سے لکا انسان پخپل خو و دریگی.
زمانم سنس نورین دے او ز د پشاور نیم او نن زم د کنوکیشن رزوا او نظام چې دې ایم فیل کمپلیټ شو الحمدلله. ان شاء الله مون ریسرچ ورک کړه د اوم ودا انډستریل لیول باندې پبلش کو او ملک ته اکونومی ته فائدہ رسول غواړو.
جی زمانم دې کرن سپی او اوبویسلی زه ډېر زیات خوشاله یم چې ایونچولی بس مون ته ډیگری نه ملاو شولې او ان شاء الله د دې نه مخکې به مون خپل سبقونه چې کوم دې پروسیډ کو.
د کنوکیشن په دستور کې ډیگری تر لاسه کوونکو ځینې جنکو میاندو مشال ریډیو ته ویل چې خپل اولاد په کامیابی ډیر خوشاله دي. دوی زیاته کړه چې والدین باید د هلکانو په سیر د جینکو هم غوره تعلیم او تربیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
ډېر زیات خوشحاله یم، بې حده خوشحاله یم بچه دومره کامیاب شي او ډیګري واخلي. د لور خو همدا دغه چې کامیاب شي، بس دا نن سبا وخت داسې راغلی دی چې تعلیم ونه کړي نه جنکۍ ډېر وروسته پاتې شي. ډېر زیات خوشحاله یم، لکه موږ له دا په کار چې موږ د خپل بچي ښه طریقې سره سپورټ کو او بیا هغوی دا په دې تعلیمونو کې هم کامیاب شي او بیا د خیره سکورونه هم د خیره باد شي.
د الله تعالی شکریا ادا کوو او زما ټولو میاند ته دا خواست دی چې په خپلو لویانو ښه تعلیم وکړي او ښه تربیت ول ورکړي.
د دستوري مشر ملما د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم ګونډي بیا مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل ک خزي تعلیم تر لاسه کړي نو د هیواد په پرمختګ کې مثبت کردار لوبولې شي او خپل ژوند به اختیار جوړولې شي. هغه زیاته کړه چې په دې لړکی د کورنۍ ملاتړ ډیر ضروری دی.
زه مبارکباد هم پېښ کوم د ټول سټوډنټس ته چې چانن ډیګری نه حاصل کړي او دا یو ډیر پوزېټیو هغه دا سٹیپ دا بنظیر بوټو په نام باندې یونیورسٹی نه کلو شوې او زه ډیر خوشاله مجنن مونږ چې کم فیمل سټوډنټس دي او چې کم نن ډیګری نه حاصل کړي دا د مونږ صوبې فیوچر دا، مونږ صوبې سافټ امیج دا، دا به مونږ صوبې سافټ امیج کریټ کړي او دا به مونږ صوبې امبیسډرز دي.
په دې دستور کې ګډونوالو د جنکو تعلیم د هیواد په ګټه وګرځاو او ویل چې په اوسنی وخت کې د ژوند په هر ډګر کې د ښځو ګډون ضروری دی. هغوی غوښتنه وکړه چې په حکومتي او ولسی کچا د جنکو د تعلیمي زده کړو په لار کې ټول ستونزې حل کړل شي او ورته اسانتیاوې برابر کړل شي. آسمګل، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام یو بل راپور تراغوم. په کورمه کې د شخړو نه پسل تکي د دوایانو او د خوراکي موادو کمی دی. په دې اړه باندې زمونږ همکار طارق لغزی دا راپور برابر کړی.
دا د ډېرو مشکلات دي چې به هم ډېر سنشتان نه تبي دوايي ملويږي نه مثال
دا غږ د پړچنار په مرکزی روغتون کې پر بستر پروت د یو مریض پلار منیر حسین دی. منیر حسین خپل ماشوم د علاج لپاره یاد روغتون ته ورواستل خو هغه ته د نوموړي په خبره د بيمارۍ متعلقه او ضروري دوايي نشته چې دغه صورتحال هغه د پریشانه سره مخامخ کړي. په روغتون کې علاج پر سم ډول نه کېدلو نه یوازې منیر حسین فکرمند دی بلکې نور خلک هم د خپل خپلوانو مریضی ته خفه دي. ځای اوسیدونکي غواړي چې خپل مریضان لا ضلع بهر نور هسپتالونو ته بوځي. هوټل پړچنار مرکزی سړک د بندېدلو له وجې داسې نشي کولی. د کورمې مرکزی سړک پر بندېدلو نه یوازې مریضانو ته تکلیف دی بلکې د مقامي خلکو تر مخه هغلته د پېټرول، خوراک، څکاک، دوایانې او د ژوند نورو سیزونو قلت هم راغلی.
پنځه شپې ورځې بعد روغو او د ماشوم ته ډېر تکلیف دی. سپاتال ته چې راغو ډاکټر ته کېناستو او سپاتال کې څه شته نه. ډاکټر مینا وکړه او څه سره شته نه، څه موږ ته روکي د ماشوم بخوري.
کورما یو له هغه قبایلي سیمو ده چېرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کېږي او هغلته چې کله هم ناخوښه پېښه رامنځته شي نو د دواړو فریقینو پر یو بل ورغلیو لارو تګ راتګ ودرېږي. په سیمه کې نه یوازې پر تودي او بنګخو لارې بندي بلکې مقبل، زازي، خروټي، زدران، غلجي او منګلو قبیلې خلک هم پر خپلو علاقو محصوره پاتې دي. د غزګړی فضل رحمان پر 13 دسمبر مشال لډیو ته ویلي باړ لګېدلی نو په دغه صورتحال کې ژوند تر کړاو لاندې راغلی دی.
یخ پلا خو حکومت جوالار نه توب کړی دی پریګدی مانا به مور انزور نشو وړای نشو وړولی. انداسې ترې منګال به توخیم، انداسې به شروع به توخیم چې هغه څلور طرفه کله باندو.
بلخوا د خیبر پختونخوا صوبې د اطلاعاتو مشیر ډاکټر بیرسټر محمد رسی پر 13 دسمبر په پېښور کې د یو مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي تر څو چې دواړه فریقین اسلحه پر حواله کولو او د مورچې مسمرولو په خبره ورسره رضامند شوي نه وي د سیمې تګ راتګ لارې نشي خلاص سواله زکه چې د خوندریزي خطر لا هم موجود ده. سیفیلی سمره پوری د سیمې په هسپتالونو کې دوایانو د کمی خبره ده. نو فرهمی د هوایی لارو په ذریعه کړي سیف زیاتوي په سیمه کې 2000 ټنه خوراکي مواد موجود دي چې په دغه کې د 2000 ټنو ترسیل تر کېدلو پس د خوراک صورت پوره شوې دي. په کورما کې د شاګانو او سنیانو ترمن د یو بل پر ځمکو مورچې جوړولو په خبره جګړه تر پیلېدلو هغلته ټولې د تګ راتګ لارې تړل شوې. په سیمه کې هره ورځ کانوایانې بدلو په ذریعه حکومت د خلکو تګ راتګ ستونزه په عرضي بنیادو حل کوله خو پر 12 اکتوبر د سنیانو کانوایی او بیا ورپسې پر 6 نومبر د شاګانو کاروان د وسلوال بریدونو لاندې تر راتلو پس له 1.5 ورځو هغه یاد سلسله هم منقطع شوې. پر 1 نومبر د بګن پر سیمه تر یرغل پس دواړه فریقین یو ځل بیا په خپلو کې ونښلیدل چې تر نهو ورځو پورې هغې جګړې دوام موندلی و چې په کې تر 250 زیات خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. که څه هم په سیمه کې دواړه فریقین په ډزبندي متفق شوي، خو تړل شوي د تګ راتګ لارې لا هم نه دي خلاصې کړی شوي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا اپیکس کمیټه په کورمه کې د امن لپاره د ټولو مورچو د ختمولو پریکړه کړې ده. نن د دسمبر په 10 په پیښور کې شوې د اپیکس کمیټې غونډې مشري د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور وکړه. په غونډه کې وویل شو چې په کورمه کې تر هغې دوامدار امن نشي راتلی تر څو چې هلته بنکرې، اسلحه او مورچي نوي ختم کړل شوي. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو پر وخت د مبارزې ادارې پی ډی ایم مشر اسفندیار خټک پرون مشال لیډیو ته وویل چې حکومت د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره 2.5 کروڑ روپۍ جاری کړي. په لنډي کوتل کې د ګورنمنټ پوسټ ګریجویټ کالج د کونکي له حکومت غوښتنه کوي چې د یاد کالج الحاق د پخوا پشان له پېښور پوهنتون سره وکړي. حکومت روان کال په اګست میاشت کې دا کالج د فاټا پوهنتون پورې تړلی و، کوم چې په درازم خیلو کې موقعیت لري. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د ځوانانو د تعلیم، روزګار او هنر زیاتولو لپاره یو شمېر منصوبې لري. دا خبره د خیبر پختونخوا د ځوانانو د چارو او لوبو وزیر سید فخرجان خان د دسمبر په 19 پېښور پوهنتون کې د ټولنې د تندرویه او پرتشدد رویې خلاف او پکې د زغم پیدا کولو په مقصد پیل شوې دوه ورځنۍ غونډه کې وکړه. د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې پر درو انساني قاچاقبرانو د مقدمو درج کولو او د خپلو دوه افسرانو چې دوی په خپل وظیفې په سمه توګه نه و ترسره کړي گرفتاری خبر ورکړه. او نن سهار وختي د اوکراین په مرکز کیف او جنوبي سیمې خیرسون باندې د روس په سختو هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. مشال لیډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز مو وړاندې کول. اوس ستاسو پام یو راپور ته راګرځوم. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې زیات شمیر خلک له غربت کړیږي. د یادې ادارې د بشري حقوقو د همغږۍ اداره اوچا وایي په دغو نادارو کورنو کې هغه هم شامل دي چې تازه له ګاونډیو هیوادونو ملک ته ستنې شوي دي. اوچا وایي همدا علت دی چې کورنۍ او اړ کیږي چې خپل د کم عمر ماشومان کار کولو ته مجبور کړي. همدې ادارې د جمی لراتک مخکې ویلي وو د افغانستان دننه اتسلویخ سلنه خلق د غربت لکرخی لاندې ژوند کوي. تفصیل سالم احمد سالین اورو.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د میلیونونو افغانانو په باب اندېښنه لري چې له بېوزلۍ کړیږي او په هغوی کې نوي راستنسوي یا هم بې ځایه سوي کسان شامل دي. د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د روان مریض کال په زمري یا صد میاشت کې ویلي وو په افغانستان کې د ټولو وګړو 38% د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي په افغانستان کې زیاتې کورنۍ مجبوره سوي په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي. په افغانستان کې د دې ادارې ویاندې کارولاین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
Unemployment is a big problem in Afghanistan, especially
روزګارچا په افغانستان کې لوی ستونزه ده چې د ځوانانو په ګډون اکثریت وګړي د کرنې په سکتور کې بوخت دي. دغه هیواد له لسیزو راهیسې له شخړو سره مخامخ دی او بشري بحران پکې ژور دی چې تر نیمایي زیات وګړي یې بشري مرستو ته اړ دي. هغه کورنۍ چې د شخړو له کبله بې ځایه شوي یا هغه کډوال چې له پاکستان او ایران راستنېږي د کار پیدا کول یې عمده اندېښنه ده. دوی د کورونو د کرایې د خوړو د رانیولو او ښوونځیو ته د خپلو ماشومانو د لیږلو وس نه لري. ځینو یې منفي میکانیزمونو ته مخه کړې. د ساري په ډول دوی خپل ماشومان د ښوونځیو پر ځای کارونو ته لیږي یا یې خیرات ټولولو ته اړ باسي یا هم په کم عمر کې ودونو ته. کاری فرصتونه لږ خو د کار غوښتونکي زیات دي. دا کسان غواړي د ځانونو او خپلو کورنیو ملاتړ وکړي. دغه کورنۍ د مرګ له خطر سره مخامخ دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي په 2015 میلادي کال کې به چې څه کم 2 اونۍ وروسته پیلېږي په افغانستان کې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ وي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ وایي له مجبوري خپل ماشومان درنو کارونو ته درولي دي. د کونړ دوو تنکیو زلمیانو محمد ایوب او ګلاب له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کری ورځ لاسی ګاډۍ چلوي
بازار کې ټرالی چلوم څوک غریبي ده ټرالی چلو سار روز نن په غریبي وشي شل دېرش روپۍ د ماښام پورې وکړو دغه باندې زموږ د کور خرچه نه پوره کېږي موږ بې وسه موږ غواړو چې د حکومت موږ سره مرسته وکړي او بهر ملکونه موږ سره مرسته وکړي
بازار کې ټرالی چلوم دولس کال عمر مې ده ټول کور هر څه ما ته راپهغاړه دي هېڅ شی م شته نه بازار کې مزدوري شي هېڅ شی م شته سار راوز ماښام پورې یا دې څلوېښت روپۍ پوله په هغه زموږ هېڅ شی هم نه کوي کور کې مې څوک نه شي کور سره پستي وکړي هېڅ شی هم نه شته
ځینو مرستندویو بنسټونو ویلي په افغانستان کې د بې وزلو د لاسنیوي لپاره چې په هغوی کې نوي راستنې سوي او بې ځایه سوي کسان هم شامل دي مالی مرستو ته اړتیا لري د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري ازادي راډیو ته ویلي د افغانانو د لاسنیوي لپاره د 215.9 میلیون ډالرو په ارزښت د غوښتل سوي بودیجې شاوخوا 6% ترلاسه کړې ده خو پاتې برخه یې نه ده ورکول سوې دغه ادارې ویلي د هغو کسانو لپاره اندېښمن دي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه سوي یا هم په هیواد کې دننه له یوې سیمې څخه بلې هغې ته بې ځایه سوي ځکه ژمی په افغانستان کې د زیانګالو کورنیو لپاره تر ټولو سخت وخت وي بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام روانه اونۍ ویلي په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه وګړي په دې نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي دغه ادارې ویلي پر روانو شپږو میاشتو کې د خپلو چارو پر مخ بیولو لپاره 1.3 میلیون ډالرو ته اړتیا لري
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو امریکا وایي د پاکستان د بیلیسټیک توغندیو د پروګرام په تړاو اضافي بندیزونه په هغه هیواد لګوي دا بندیزونه هغه سلور بنسټونه په نخه کوي چې د واشنگټن په وینا د ډول وسلو په خپرېدو یا رسولو کې برخه اخلي اسلام آباد عکس العمل ښکاره کړی دی جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د چهارشنبې پر ورځ خپور کړ وویل متحده ایالاتونه به په پاکستان کې د لری واټن توغندیو د خپرېدو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې په پاکستان کې پر څلورو شرکتونو د بندیز پریکړه د پاکستان د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له امله د رامنځته شوي ګواښ په رڼا کې شوې ده په اعلامیه کې دا څلور شرکتونه یاد شوي دي چې یو یې د پاکستان د ملي پراختیا کمپلیکس دی چې د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام مسول دی او د پاکستان د اوږده واټن بالستیک توغندیو د پروګرام د پراختیا لپاره د موادو د ترلاسه کولو هڅې کړې دي بل افیلیټس انټرنیشنل اختر او سانس خصوصي شرکت او څلورم راک سایډ انټرپرایز شرکت دی چې د تجهیزاتو د رسولو لپاره کار کړی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن پنځشنبې د دسمبر 19 په یو بیان کې چې په خپل اکسپانه کې خبر کړی دی د واشنگتن پریکړه د تاسف وړ او مغرضانه بللې ده په دې بیان کې وړاندې راغلی دی چې اسلام آباد خپل ستراتیژیکي وړتیاوي د خپل حاکمیت د دفاع او په جنوبی آسیا کې د سولې او ثبات د ساتلو لپاره دی او دا ډول تګلارې د سیمې او له هغې بهر د ستراتیژیک ثبات لپاره خطرناکې پایلې لري تیره میاشت هم واشنگتن د پاکستان د بلستیک توغندیو په تړاو په 15 بنسټونو او یو کس بندیزونه لګولی وو چې په پاکستان کې د توغندیو په پراختیا او د توغندیو د تجهیزاتو او ټکنالوژي په چارو کې لاس درلود د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماچو میلر ویلی دی چې د پکینګ یو تحقیقاتي انسټیټیوټ له پاکستان سره همکاري کړې ده چې د شاهین درې او ابابیل توغندیو سیستمونه جوړ کړي او د دې امکان شته چې اسلام آباد د نورو پراخو سیستمونو لپاره له چین څخه تجهیزات ترلاسه کړي د امریکا متحده ایالاتونو پروسه شکل په اکتوبر میاشت کې د چین پر دریو شرکتونو هم بندیزونه لګولی وو چې پاکستان ته داسې مواد صادروي چې د توغندیو په صنعت کې ګټه ترې اخلي
مشال رادیو پر یوټیوب انستاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبي خلاف په یو مقدمه کې عدالت پریکړه په 13 دسمبر محفوظه کړي او د دسمبر په 23 به اعلانوي. د دې مقدمې چې د الکادر ټرست په نوم یادیږي اوریدنه په اډیاله زندان کې وشوه. عمران خان له تیر یو کال راهیسې په زندان کې دی. عمران خان او هغې میرمن پر خان لګېدلي تورونه رد کړي دي. نور تفصیل له اسلام آباده راشد خټک راکړي.
د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبي خلاف د 190 میلیونو پاونډونو لرغلۍ یا د القدر ټرست په مقدمه کې احتساب عدالت په 13 دسمبر پریکړه خوندي کړه او په 23 دسمبر به یې اعلانوي. په دې مقدمه کې په عمران خان تور چې د خرګوټو او ځمکو کاروبار کوونکي یو کس ملک ریاض چې د بحریه ټاون مالک هم دی، د 190 میلیونو پاونډ ناجایزه ګټه رسولې ده او په بدل کې خپل بنسټ یعنی القدر ټرست لپاره ترې ځمکه اخیستې ده. د ملک ریاض 190 میلیونه پاونډ په برتانیا کې د تورو پیسو په نوم کنګل شوي وو او بیا د عمران خان په حکومت کې په کال 2019 کې پاکستان ته رالیږل شوي وو. خو د عمران خان کابینې د یو پریکړې په ترڅ کې دغه پیسې په ملک ریاض د لګېدلې جرمانې په مد کې په سپریم کورټ کې جمع کړې او د بحریه ټاون لخوا عمران خان او د هغه میرمن ته ورکړل شوې ځمکه باندې د القادر ټرست پوهنتون جوړ کړو. د مقدمې د اورېدنې په مهال د احتساب بیورو وکیل وینا وه چې دغه جرمانه باید ملک ریاض له خپل جیب څخه سپریم کورټ ته ورکړې وای او د برتانیې نه راغلي پیسې حکومت باید په سرکاري خزانه کې جمع کړي وای. خو عمران خان په خپل بیان کې وویل چې القادر ټرست د خیر ښېګړې بنسټ دی او د ګټې په نیت نه دی جوړ شوی، ځکه په ده لګېدل شوي تورونه بې ځایه دي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد چې د دغه مقدمو په زیاترو اورېدنو کې حاضر وو او د عمران خان سره خبرې هم شوې وې، مشال رډیو ته وویل چې په نورو مقدمو کې عمران خان ته ورکړل شوې سزاګانې ځنډول شوې دي خو په دې مقدمه کې هغه ته د سزا ورکولو قوي امکان شته.
عمران خان جو ہے ان کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ ان کو اس کیس میں سزا ہی ہوگی.
عمران خان تا پخپل ہم احساس تے پدے مقدمہ کے بہت سزا ورکول کی گی. پدے کے عمران خان خلاف شہادتوں ہم ڈیر کوی دی او حالات ہم دخغ پہ حق کی نہ دی، نو دا امکان ڈیر کم دے چ عدالت پہ پدے مقدمہ کے خغا بری کڑی دا سے خکاری چ خغا تا سزا ورکل سی، زکہ ہو تحریک انصاف دا حکومت خلاف دا سول نفرمانی دا تحریک شروع کولو اعلان ہم کرے دے. اس بگورو چ دا عدالت تا پریک اعلان ولو او دا تحریک انصاف سول نفرمانی تحریک شروع کولو نہ پس حالات کم خواتا زی
سول نفرمانی کی طریقے بعد حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں.
خو په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه نگار همایون کاسی اډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې په دې مقدمه کې ځنه تکنیکی او قانوني کمزوري شته او دا هم کېدای شي چې پریکړه د عمران خان په حق کې راشي.
په خلاف څه کیسونه دي؟ په کې جنون کیس دی، هغه یو د القادر ټرست کیس دی. خو مسله دا ده چې دا د دې لپاره دوی ویلي وو چې دغه ته چې گواہی ورکړي زه ویټنس راسه ملک ریاض ته، مګر ملک ریاض انکار وکړي. نو هغه لوپ هول دی په دا کیس کې، نو چې تر څو پوری دا ثابت نه شي ایز ا ویټنس چې بای وو دا ایز ا کیک بیک دا پیسې اخته نو ټیکنیکلی چې دی دا کیس کمزور دی کنه. او که چیرې دوی سره د سی ویټنس موجود وای چې وو دا ملک ریاض په شکل کې وعده ماف گواهی بل شي، نو بیا دا امکان وو چې بیا محمد سزا وکړي.
د عمران خان خلاف د القادر ټرست مقدمه تیر کال په دسمبر کې درج شوې وه. په فروری کې خغه او د خغه میرمن په رسمي توګه تورن شول او د دوی خلاف 15 گواهان عدالت ته حاضر شول چې په خغه کې د عمران خان د وزیر اعظم په حیث پخوانی سیکرټري اعظم خان، د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک او پخوانی وفاقي وزیر زبیده جلال هم شامل وو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزه خبرونه
حجرا
په 10:30 بجو،
د کرخی پر غاړه
په 1 بجا،
سندری جادوګری
په 2:30 بجو،
بډوی
په 3 بجو،
پام کوا
په 4:30 بجو،
د مشال پنوم
په 5 بجو.
په پاکستان کې د تیلو او ګیس د نظم ادارې د ګیس نرخونو کې تر 25% زیاتوالی منظور کړی دی. اوګرا لخوا د دسمبر په 13 خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د وفاقي حکومت له منظورۍ وروسته به د راتلونکي کال 2025 د جنوري له لومړۍ نیټې نوي نرخونه عمودي شي. عام ولس د ګیس نرخونو لوړول د ولس پر ضد ګام بولي. په دې اړه تفصیل اسما ګل ناور.
د خیبر پختونخوا سوابی 50 کلن شریف ګل چنان بی دی مشال ریډیو ته ویل لته رسو کلونو را هسی سلندر استعمالوي ځکه چې ګیس ناراضي او چې کله کله را هم شینو پرشر ډیر کمی. نو موړي زیاته کړه چې حکومت د ګیس نرخونو لوړولو پر ځای دا هم ګوري چې اولس د ګیس کمښت له امله لکه مستونزو سره مخ دی.
دغه موسم د یخنې شو پهنه کې خو کله کله ګنټه دوره شي خدای پرشر دونه کمی چې هغه د استعمال قابل نه وي. نو راول خو حکومت له بکار د چې ګیس ورکی خلکو ته سلیریش ګنټه کو سلیریش ګنټه نه وي نه کم اس کم چې کم د پخلی ټیم وي سحر کې دوه درې ګنټه داسې بیا غرمه کې چې کم پخلی ټیم دی بیا ماستن نو په دې درې ټیمو کې حکومت اعلان کړی چې وی به وی نه حکومت بار بار ګیس ګرانی ټیکسونه پی لګي هغه ټیکسونه عوام نه بلونو په صورت کې زی نو لمبي حکومت له بکار د چې ګیس خلکو ته ورکی خدای پیسې اوس
بلخوا پیښور کې اوسیدونکي افشین وای چې آمدن یې کم او لګښت یې زیات دی. د نوموړي په وینا که یو خواته د ګیس بیلونه ورکوونو بل خواته د بازاري ګیس اخستلو او لرګو بلولو ته مجبوره یو. نوموړي مشال ریډیو ته په خبرو کې خپله اندېښنه څرګنده کړه چې د دې لوړې ګرانۍ په منځ کې د ګیس د بیلونو زیاتوالی د خلکو ستونزې نورې زیاتې کړې.
ګیس خو په ژمي کې څه چې په اوړي کې مونږ ته نه وي، په دې یخنۍ کې خو ګیس ډېر ضروري دی. لوښو دپاره ګرمي اوبه پکارېږي، کپڑو وینځلو دپاره پکارېږي، مخلاص په دې ژمي کې ګرمو اوبو نه بغیر نه کېږي. ګرانې حکومت دې ته نه ګوري چې ګیسونه شته او که نشته دی خلکو ته، او بس تو مخه بیلونه دي چې سیوا کوي.
بلخوا په کرک کې زیږېدلې خو په پېښور کې میشت زده کوونکی سبحان الله وایي چې ګیس نشتوالي له امله د بازاره تیار خواړه راوړي، کوم چې د کورنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی. هغه له حکومت وغوښتل چې د اولس ستونزو ته جدي پام وکړي.
زه تیارېدم خو ما دومره لکه روټۍ دپاره ګیس نه بیم، امی ویل چې لاړ شه بازار نه چې دي دا سلنډر ډک. نو دا موږ دپاره ډېر مشکلات خدي کنه چې ظاهري خبر ده، خپل سلنډر هم په خپلو پیسو ډکوو، ریکشن په خپلو پیسو کوو او ګیس بیل هم ورکوو. درې قسم ته موږ اخراجات شو کنه، لکه له مخته نه ګیس شته نه دی او ګیس بیلونو کې مسلسل اضافه، دا یو قسم ته یو ظلم دی.
بلخوا د سوی ګیس ادارې یو چارواکي چې نه غواړي نوم یې څرګند شي مشال ریډیو ته ویل چې په نړیواله کچه د توان بحران او په داخلي کچه د ګیس د تولید وړتیا کمه شوې ده. د هغه په وینا اداره هڅه کوي چې د خلکو لپاره د پخلي په وختونو کې د ګیس رسول یقیني کړي. د همدې لپاره یې کورونو ته د ګیس لپاره ټاکلي وختونو تعین کړي چې د سهار له شپږو نه تر نهه بجو، د غرمې له دولسو نه تر ماسپښین دوو بجو او د ماښام له شپږو نه تر ماسخوتن نهه بجو پورې دی. آسمہ گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
دس مشال ریڈیو تا ہوگی. پاکستان په انټرنیټ د کنټرول لپاره هڅه کوي چې د وی پی این د استعمال مخه ونیسي. د حقوقو فعالان وایي چې دا په انټرنیټ د بندیزونو یو هڅه ده او خلک د بیان د ازادۍ له بنیادي حقه بې برخې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د سوشل میډیا ځینې پاڼې ترل شوې دي او حکومت په انټرنیټ د ریاستي ادارو خلاف د نیوکو د مخنیوي لپاره ځینې قوانین هم جوړ کړي دي. په دغه اړه د مشال د خبر د مرکزي څانګې د یو راپور مهم ټکی شاهین بونیری وړاندې کړي.
په راپور کې راغلی دی چې پاکستان د مجازي خصوصي شبکو یا وی پی این د لارې د انټرنیټ د استعمال مخه نیسي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې په انټرنیټ او د سوشل میډیا په ځینو پاڼو د بندیزونو له کبله د انټرنیټ کاروونکي وی پی این کاروي. چارواکي دا کوي چې دوی یوازې هغه غیر منظم وی پی این په نښه کوي چې مجرمان او وسلوالې ډلې کاروي، خو د حقونو فعالان دریز لري چې د دې محدودیتونو مرام پر ریاست د نیوکو مخه نیول دي. په واشنگتن کې د ډیجیټل حقونو یو څارونکي رمشا جهانگیر وایي چې دا وی پی این د استعمال پر ضد عملیات د حکومت لخوا د ډیجیټل کنټرول یو بیلګه ده. په وی پی این بندیز وروسته له هغې مخې ته راغلی چې پاکستان د چین په څیر انټرنیټ فایروال هم عملي کړی دی. د دې په نتیجه کې د انټرنیټ رفتار کم شوی دی او کاروبارونو ته تاوان رسیدلی دی. د وی پی این کارولو محدودولو هڅې په داسې حال کې ترسره کیږي چې په پاکستان کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د زندانی کېدو له کبله سیاسي کړکیچ رامنځته شوی دی. په راپور کې راغلی چې د وی پی این استعمال په ډېرو هیوادونو کې قانوني دی، مګر د روسیې، چین او ایران پرنګ استبدادي هیوادونو کې خپرې یا بندیز لګول شوی او یا محدود شوی دی. په داسې هیوادونو کې چارواکي انټرنیټ ته لاسرسی په کلکه قابو کوي او د بیان د ازادۍ مخه نیسي. روان کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان د کورونو چارو وزارت وویل چې دوی وی پی این ځکه تړل غواړي چې دا د اورپکو لخوا د تاوتریخوالي د فعالیتونو لپاره استعمالیږي. وزارت زیات کړه غواړي چې د فحش او سپکاوي کوونکي پانو ته د لاسرسي مخه هم ونیسي. د همدې میاشتې په وروستیو کې د پاکستان د دینی عالمانو لوړپوړې ډلې د وی پی این کارول غیر اسلامي اعلان کړ او ادعا یې وکړه چې دا د بدی د خپرېدو لامل کیږي. له دغې وروسته حکومت وویل چې په وی پی این بندیز نه لګی خو وګړیو او کمپنیو ته امر وکړ چې د وی پی این کارولو لپاره ځان د حکومت سره رجسټر کړي. د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن ادارې ویلي دي چې تر اوسه ورسره 1.5 لک کمپنیو او وګړیو ځانونه رجسټر کړي دي. فعالان وایي چې په وی پی این د بندیزونو لړۍ د بیان د ازادۍ له حقه سرغړونه ده، د سار فضا رامنځته کوي او په ټولنه کې ویره پیدا کوي. د راپور تر مخه د اقتصادي چارو پوهانو خبرداري ورکړې ده چې په انټرنیټ بندیزونه د پاکستان سخت اقتصادي بحران لا پسې خرابول شي. حکومت اټکل کوي چې پاکستان د ډیجیټل محصولاتو په مت کې د کال په سر له 2.5 بلیون ډالر نه ډېر ګټي.
دا مشال رادیو دا.
مشال ریډیو ته وګی ورزو د افغانستان خوست. په خوست کې د روغتیايي انسټیټیوټونو فارغان د کاري زمینو د برابرولو وختونه کوي. دوی د روغتیا په میدان کې د ښځو رول هم ضروري بولي او غواړي چې هغوی ته د کار او زده کړو موقع برابر کړل شي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا د هلته د جینکو پر مخ د ښوونځو او پوهنتونونو د دروازو تر سره کېدو وروسته 15 ورځې مخکې په روغتیايي ښوونیزو مرکزونو کې هم د هغوی زده کړې بندې شوې. په دې اړه تفصیل نجیب الله الوخیل نور.
په خوست کې د روغتیايي زده کړو د انسټیټیوټونو فارغان له اړوندو ادارو او د روغتیا په برخه کې له نړیوالو مرستندویو ټولنو غواړي چې دوی لپاره د کار او خدمت زمینه برابرې کړي. دوی زیاتوي د زده کړو په بهیر کې په انسټیټیوټونو کې نظري او په روغتونونو کې عملي زده کړې کړي او اوس کولای شي په خپلو برخو کې خلکو ته وړ روغتیايي خدمتونه وړاندې کړي. د روغتیايي زده کړو یو فارغ ظاهر الله محبت مشال را ریته وویل
وزارت څخه مداهله ده چې دوی دغه د کوونکو ته د کار زمینه برابره کړي. هغه بسکونه چې دوی په دولتي غیر دولتي شخصي کې اعلانېږي دغه پرېغو مسؤلینو ته باید دوی ډېره موقع ورکړي ځکه چې دوی نه هیلي باید نه شي مدان خوري شوي.
د نیمه اوالي زده کړو د فارغانو تر ټولو مهمه ستونزه د دوی څخه په ځان د عمومي ازموینې اخیستل دي ځکه دوی د اساسي سند تر اخیستلو دنده نه شي اخیستلی. د روغتیايي زده کړو یو بل فارغ اکبردین وایي
څخه دا غوښتنه ده تر څو په راتلونکي کې مونږ ته د اگزیټ هغه کوم ازموینه چې دا هغه برابره کړي د هغه وخت مونږ ته برابر کړي تر څو مونږ د هغې نرسنګ څانګې څخه کوم سند د هغې نه استفاده وکړو او په وړو ځایو کې خپلې دندې ترسره کړو او اجرا کړو.
د روغتیايي زده کړو فارغان زیاتوي د روغتیا سکتور د ښځو له فعال ګډون پرته نیمګړی دی او باید دي چې په دې کې دواړو قشرونو ته په یو ډول د کار او زده کړو شرایط برابر شي. د روغتیايي زده کړو فارغ مرزا تراب وویل
نو په دې درې کالونو کې ځینې داسې ناروغۍ ولوستلې چې د هغې زده کړه د تاسو مربوطه وه، یعنی په انسان کې ځینې داسې ناروغۍ دي چې هغه باید زنانه مخته یوسي. نو په دې برخه کې زنانه ډاکټرانو ته هم ډېر ضرورت دی. غوښتنه مو دا ده چې زموږ خویندو ته لکه څه ډول چې ځوانانو ته اجازه ورکړل شوې ده خویندو ته هم په دې ډول اجازه ورکول
شي. که څه په خوست کې د روغتیا د برخې د نیمه لوړ زده کړو انسټیټیوټونه شته خو د یادو بنسټونو مسؤلین وایي چې د اوس وخت اړتیاو ته په پام دي محصلانو لپاره د عالي روغتیايي زده کړو زمینه برابر شي. د النور انسټیټیوټ مرستیال محمد اکبر نوري وویل
ولایت او سرحدي ولایت زمونږ اکثره اترپی خلق مرکز ته د خپل مریضانو تداوی لپاره رسیدګینې شي کولای او همدغه دوه کلن او درې کلن محصلین چې دوی زده کړې کړي دي په سم ډول د دې ټولنې معالجه هم نشي کولای. نو د عالی نرسنګ لپاره د عالی کبیلګۍ لپاره د څلور کلنې فارمیسي سند لپاره یو واشد ضرورت لیدل کېږي.
یاد دیوی اوس مهال په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون د طب پوهنځي او د احمدشاه عبدالی د لوړو طبي زده کړو سربیره حکیم تنیوال، النور قادری سلام او عبدالی د نیمه روغتیايي زده کړو په مؤسسو کې سلګونه محصلان پر زده کړو بوختي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زبوګ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د تبلې د نومیالي استاد زاکر حسین مړینې د هند، پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ هنرمندان او د موسیقۍ مینوال خپه کړي. هغه د دسمبر په 15 د امریکا په سان فرانسیسکو ښار کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. درې اویا کلن استاد د هندي کلاسیکي موسیقۍ ترڅنګ د غربي موسیقۍ له بېلابېلو ژانرونو سره هم آشنا وو او د خپل کار له کبله یې ګڼې نړیوالې جایزې ګټلې وې. د پاکستان او افغانستان موسیقاران او تبلیغ غوونکي د استاد زاکر حسین هنر ته احترام لري او تشه یې نه ډکېدونکي بولي. نور د هارون بچا په راپور کې چې د استاد له غږولې تبلی په غږ پیلېږي.
پر تبلا پریدون کې دا غوته د دسمبر پر 15 د تل لپاره ودرېده. استاد زاکر حسین چې په 23 کلنۍ کې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په سان فرانسیسکو ښار کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ، 6 کاله موسیقي وغږوله. هغه نه یوازې د تبلې استاد وو، بلکې د موسیقۍ یو شمېر نور آلات یې هم غږول. استاد زاکر حسین پر هندي کلاسیکي موسیقۍ برسېره د غربي موسیقۍ پر بېلابېلو اصنافو هم پوهېده او د نړۍ په ګڼو ملکونو کې خپل هنر نندارې ته وړاندې کړو. هغه یو موسیقار هم و. د ځینو هندي فلمونو لپاره موسیقي جوړه کړې وه او د غزل له نومیالیو سندرغاړو لکه د پاکستان له استاد غلام علي او د هند له هریهرن او یو شمېر نورو سندرغاړو سره یې پر تبله سنگت کړو. په پېښور کې ځوان موسیقار آصف حسین استاد زاکر حسین د یو لوی هنرمند په توګه یادوي او وایي چې دغه تبلې نه یوازې هندي کلاسیکي موسیقي غني کړې، بلکې اردو غزل ته هم ښکلا بخښلې ده.
ډېر تر افسوس خبره ده چې یو ډېر لوی آرټسټ د دنیا نه لاړو. دغه تبلا کلاسیکل میوزیک نور بالیوډ لکه پورا هالیوډ پورې هغه تبلا کې خپل خدمات پیش کړی دي. لیجنډ خلک دي دغه لکه بیا ناراضي. تبلا زاکر صاحب چې کوم سټایل او هغه ډېر سافټ لکه بولونو ډېر بهترین انداز کې هغه پیش کول. د دې سټایل چې کوم دی غزل سره ډېر مطلب میچ کولو. زاکر صاحب هری هرن صاحب سره غزلونو کې پلے کړی دی او لکه ډېر یو خسته
د پېښور یو بل پېژندلې هنرمند د تبلې استاد فضل محمد هم د حسین د هنر قدردان دی. نوموړی وایي د استاد کمال دا دی چې د نړۍ خلکو ته تبلا ور وپېژنده. محمد منی چې د استاد حسین له تبلې په الهام اخیستو په پښتو تبله کې نوښتونه کړي دي.
زاکر حسین استاد څومره دنیا ته ځان رسول او تبلې څومره خلکو ته رسول ونه، دا ډېر لوی کار دی. بل انسان داسې پیدا کېږي نو مشکل ده. په ټول دنیا کې تبلا خوره کړه نو ډېر لوی کار یې کړی دی. الله پاک دې وبخښي ډېر تکړه سړی. ما ډېر کافي به اورېدو او دا هغه ډېر ښکلي ښکلي اندازونه دي. زما لاسونو کې څه ناڅه دغه شته دی، ولې نشته دی؟ کافي کړي دي مونږ کافي. ماشاءالله دغه ډېر ښکلی کار و. او زمونږ د پښتو چې کوم خپل حساب کتاب دی خو بدل دی. لکه د زاکر حسین استاد د چې مونږ څه داسې اورېدلي دي نو مونږ پښتو غزلو کې مونږ غولي دي اغېشتم دي تل څه ناڅه داسې.
زاکر حسین د هند د یو نومیالي تبلیغ غوونکي استاد الله رکا خان زوی او همغه استاد. استاد حسین په اکثرو مرکو کې ویلي چې په 9 کلنۍ کې خپل پلار تبلا زده کول پیل کړی ول. وروسته هغه خپل دومره لوی استاد شو چې په هند او غرب کې د شاګردانو شمیر سلګونو ته ورسید. د افغانستان یو نومیالی تبلیغ غوونکي استاد ابراهیم ابراهیمی چې په 2021 کال پر هیواد طالبانو تر واکمنۍ دوسمدستي وروسته فرانسې ته کډه شو، وایي دی هم د استاد زاکر حسین لوی مینوال دی. نوموړی په تیره د استاد د تبلې له خوند او رنګ ډک هغه انداز یادوي چې پر سټیج به یې خوده.
استاد زاکر حسین خان دونه کار کړی تبلې ته کلاسیک موسیقي تبلې ته چې فکر کوم په دغه وخت کې هیڅ دونه نه کړی. ډېر قابل استاد او په دغه صدیو کې بس داسې خاص یو انسان پیدا کیږي. زه دغه فین یم.
دغه هنر دسه یو ولدا یو مختلفو دغه ادایگی دغه سټایل دغه مسکا د سټیج پر سر ګور ټول دنیا تبلغهږي ټول خپل هغه هنر نومې کې په سټیج پر سر کې مګر هغه یو خاص یو انسانو دغه هنر باندې په دغه تبل باندې زمينه ما
د هندی حکومت تر څنګ د نړۍ یو شمېر معتبرو پوهنتونونو او سازمانونو استاد ذاکر حسین ته لوړې هنري جایزې او سندونه ورکړې دي. د استاد تر مړینې وروسته ځینو هندی او موسیقارانو له نړیوالو رسنیو سره په مرکو کې ویلي چې هغه په بدني توګه فنا شو خو غږولې تبله به یې تل تر تله ژوندی وساتي.
مشال رادیو لتا سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې